ناصرتان.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري خپرونه له ما صفي الله ستانکزي او زما د تخنیکي همکار په مرسته عبیدالله عبید اورئ. په دې خبرونه کې مهم راپورونه درته لرو. د افغانستان د کورنۍ امنیت کمیسیون خبرداری ورکړی، له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په تفاهم لیک کې که چیرې د دې جرګې شرطونه ونه منل شي دغه تفاهم لیک به دوی لغوه اعلان کړي. د ناټو مشران په افغانستان کې تر 2012 کال وروسته هم د خپل حضور د دوام غوښتنه کوي او په دې ترتیب سره په افغانستان کې د یوې اډې د ساتلو هیله څرګندوي. د آسیا زړه هیوادونو د 15مې عمومي غونډې لپاره د تیارۍ مجلس به هم سبا په اسلام آباد کې وشي. له افغانستانه لوړ پوړي مشران ورغلي دي. په دې اړه راپورونه درته خپرو. خو تر هرڅه مخکې ملالۍ بشیر ته ور ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه درته وایي.
لومړی د خبرونو سرچکې. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې ممکن له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک لغوه سوی اعلان کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سیاسي مرستیال د آسیا زړه هیوادونو یا استنبول پروسې په غونډه کې د ګډون په هدف پاکستان ته سفر کوي. او د ایران یو مذاکره کوونکی وایي تهران موافقه کړې ده چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته به د دې هیواد له پوځي تاسیساتو څخه تنظیم سوې کتنې ته اجازه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې ممکن له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک لغوه سوی اعلان کړي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده نن خبریالانو ته وویل چې د دغه تفاهم لیک په لاسلیک کولو کې د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست ترمنځ همغږي نه وه موجوده. نوموړي دغه څرګندونې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل سره د بحثونو تر پای ته رسولو وروسته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې له پاکستان سره د استخباراتي تبادلې تفاهم تر اوسه نهایي نه دی او اجرایوي بڼه هم نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سیاسي مرستیال د آسیا زړه هیوادونو یا استنبول پروسې په غونډه کې د ګډون په هدف پاکستان ته سفر کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی د سبا پاکستان د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس کوربه وي.
هدف از این سفر ایشان اشتراک در نشست مقامات اسد پروسه استانبول یا قلب آسیا است. فردا یکی از نشست‌های مقامات اسد است.
په کابل کې د پاکستان سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به د آسیا زړه د 12 غړیو هیوادونو استازي، د 14 مرسته کوونکو هیوادونو استازي او د 12 سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د دفاع وزارت کاندید وزیر او سرپرست محمد معصوم ستانکزی نن په رسمي توګه خپله دنده پیل کړه. د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر نن ښاغلی ستانکزی او د دفاع وزارت لوی درستیز او لومړی مرستیال په رسمي توګه خپلو دفترونو ته معرفي کړل. معصوم ستانکزی ولسي جرګې ته هم معرفي سوی او ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې خپل پروګرامونه تشریح کړي او ولسي جرګه ورته د رایو صندوق کښیږدي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پر پوستو د وسلوالو مخالفینو په حملو کې 15 پولیس وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. د هلمند امنیه قومندان نبی جان ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې پېښه تېره شپه د سنګین ولسوالۍ په بازار کې سوې ده. د یو بل خبر له مخې په بغلان ولایت کې د پیل سویو عملیاتو پر مهال 9 وسلوال وژل سوي او 3 نور نیول سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خاصو قطعو قومندان جنرال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د هلمند د پېښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی. اوس یو څو بهرني خبرونه. د ایران یو مذاکره کوونکی وایي تهران موافقه کړې ده چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته به د دې هیواد له پوځي تاسیساتو څخه تنظیم سوې کتنې ته اجازه ورکړي. دا پریکړه د هغې موافقې برخه ده چې د ایران یې د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر د نړۍ له سترو قدرتونو سره کوي. د ایران دولتي تلویزیون د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عراقچی له خولې دا خبرې له هغه وروسته کړې چې د او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د پارلمان په جنجالي او محرمه غونډه کې برخه واخیسته. د سعودي عربستان پاچا سلمان نن په دې هیواد کې د جمعې د ورځې د شیهګانو پر یوه جومات برید وحشیانه تروریستي حمله وبلله او ژمنه یې کړې ده چې په دې حمله کې هر برخه اخیستونکی، پلانونکی، ملاتړی همکار او پلوی ته به سزا ورکړي. ریاض مخکې ویلي و چې هغه سړی چې په یاد انتحاري حمله کې 21 تنه وژلي وو د سعودي عربستان تبه او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې غړی دی. د عراق حکومتي ځواکونو چې د شیعه ملیشو او سنی قبایلي جنګیالیو ملاتړ لري د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد یې د رمادي ښار پر لور پرمختګ کړی دی. د ځایي سنی قبایلي مشر امیر الفهداوي له خولې ویل سوي چې یو ځای سوي ځواکونه اوس د الحسیبه ښار تر خپل کنټرول لاندې لري چې د رمادي له ختیځ څخه 10 کیلومتره لرې دی او د اسلامي دولت سختریزو د پرمختګ د مخنیوي د دوام پلان جوړوي. په پولند کې ملیونونه خلک د ولسمشری لپاره په دوهم پړاو ټاکنو کې د رای ورکولو لپاره راوتلي دي. د سروې له مخې په دې انتخاباتو کې هیڅ مخکښ کاندید نسته. اوسنی ولسمشر برونیسلا کوموروفسکي له خپل محافظه کار سیاسي سیال انجی دودا سره یو برابر دی. نږدې وه چې دودا د مې په د لسمې ټاکنې ګټلې وای خو 50% رایې ترلاسه نه کړې. د پولند ولسمشر برونیسلا کوموروفسکي نن خبریالانو ته په وارسا کې وویل:
Zachęcam do głosowania. Liczę na to, że wspólnie potwierdzimy wagę.
Zalertulu cha hila kom chinan raye warkri to co muz wakawalai so che na yawaz da ga zangri intikhabat aqizman kur balki pa tulu ke la di democratic prosi sar khpal jman tya sabita kru za tulu ta sh intikhabat waram. او د یوروویژن سندرو شپېتمه مسابقه پرون د سویډن سندرغاړي مانز زلمریلو وګټله. دا مسابقه په ویانا کې تر سره شوه. د مسابقې اخري پړاو ته د روسیې او ایټالیا سندرغاړي وتلي و خو زلمریلو وکولای سو چې د خپلې سندرې هیروز په ویلو سره دا مسابقه وګټي. اتویشت کلن زلمیرولو سندرغاړي او تلویزیونی نطاق دی. د خبرونو پای.
د خبرونو د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم کتلای شئ. پته د ازادي راډیو .org. افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي که د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په تفاهم لیک کې د دوی نظر ونه منل شي دغه تفاهم لیک به لغوه اعلان کړي.
د اوس دپاره هغه تفاهمنامه چې مخکې امضا سوې ده او هغه د هغې اجراوي خپله دغه تفاهمنامه رد کیږي او لغوه کیږي.
د ناټو مشران په افغانستان کې د 2012 کال وروسته د خپل حضور د دوام غوښتنه کوي او د دغې غوښتنې په اساس غواړي یوه اډه ولري. د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د استانبول پروسې د غونډې د تیاري په خاطر سبا په اسلام آباد کې یوه غونډه کیږي.
هدف از این سفر ایشان اشتراک در نشست مقامات افتد روسیه استانبول یا خلج آسیا است.
د افغانستان او پاکستان یو شمېر ژورنالیستان بیا په دې نظر دي چې دواړو هېوادونو ځوانان کولی شي د سیمې په سوله او ثبات کې فعاله ونډه واخلي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون خبرداری ورکوي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په تفاهم لیک کې که د دې جرګې شرطونه ونه منل شي دغه تفاهم لیک به لغوه اعلان کړي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخندزاده د یکشمې پر ورځ د دغه څرګندولو تر څنګ وویل چې جرګه په دې برخه کې د ځواب ویلو لپاره د ملي امنیت سلاکار هم عمومي غونډې ته بللی و. ټاکل شوی چې نوموړی نن د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړي خو یوازې د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل دې غونډې ته راغلی و او غونډه د تړلو دروازو تر شا روانه وه. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي د ملي امنیت رئیس ویلي که دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی هم وي اجرایي اړخ به ونه لري. اجمل تورمان پرې راپور لري.
د افغانستان ولسی جرګه به سبا د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک په غبرګون خپل دریځ اعلان کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې د پریکړې پر بنسټ ټاکل شوی وه چې د ملي امنیت د شورا سلاحکار باید د یک شنبې په ورځ د دغې جرګې د کورني امنیت د کمیسیون په غونډه کې ګډون کړی و، خو یوازې د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبی راغی او غونډه هم د تړلو دروازو تر شا روانه وه. تر څو ساعته خبرو وروسته د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده راڅرګند شو او خبریالانو ته یې وویل چې د ولسي جرګې د شرطونو په نه منل کېدلو سره به یا تفاهم لیک د جرګې لخوا لغوه شوی اعلان شي.
د اوس دپاره هغه تفاهمنامه چې مخکې امضا سوې ده او هغه د هغې اجراوي خپله دغه تفاهمنامه رد کېږي او لغوه کېږي. موږ فیصله وکړله چې دغه تفاهمنامه چې هر چا دغه موضوع پیشنهاد کړی او په دې کې کوم تغیرات راوړي وه چې هغه د مشاور د امنیت ملي دی، هغه به ولسي جرګې ته راوغوښتل سي او په دې موضوع به پارلمان ته ډېر په واضح معلومات ورکړي چې په څه خاطر دغه دغه تفاهمنامې ته د دونه دلچسپي درلوده دله او په دې کې کوم موارد کې د تغیر راوستل و چې امنیت ملي په هغه خبر نه و.
خو د تړلو دروازو تر شا د ملي امنیت له رئیس سره د کورني امنیت د کمیسیون غړو څه خبرې کړي دي. د دغه کمیسیون یوه بله غړي شکیبا هاشمی وایي
کسایی که خواسته بودن
دی وایي هغه چا چې غوښتي ول چې وروسته له 12 ساعتونو نه ځینې موارد دلته ځای پر ځای شي او د امنیت رئیس پرې خبر نه و او دا سبا افشا کیږي او چا چې دا کار کړی که هغه په هر پوست کې باید له صحنې لرې شي تر څو په دې برخه کې ملي اجماع ونه شي. د ښاغلي نبیل په وینا چې امضا شوی نه ګڼل کیږي
امضا شده به شمار نمیرم.
د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک موضوع تیره اونۍ په خبرونو کې راتاوده او د افغانستان ملي شورا او یو شمېر سیاسي شخصیتونو یې په وړاندې غبرګون وښود. د افغانستان د کورني امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې افغانستان تر پاکستاني چارواکو په تیرو 15 سفرونو کې ولسمشر او د ملي امنیت سلاحکار نه دي غوښتي چې د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم په ناستو کې موجود وي او د دغه تفاهم لیک په لاسلیکولو کې هم له ده سره مشوره نه ده شوې. سرچینه وایي چې حتی د دې موضوع پر سر ښاغلی نبیل د استعفا کولو پریکړې ته هم رسېدلی دی. خو د ملي امنیت شورا تر دې دمخه په دې برخه کې د ښاغلي اتمار او نبیل ترمنځ هر ډول اختلاف رد کړی دی. د ولسي جرګې غړي شکیبا هاشمی وایي که ولسمشر وغواړي چې دا تفاهم لیک لاسلیک شي نو باید 15 شرطه په پام کې ونیسي. اجرایي حدود محدود شي، ټول موارد باید روښانه وي، د امنیت شورا او جمهوري ریاست باید دغه تفاهم لیک په لاسلیکولو کې له غور نه کار واخلي او د ټولو جهادي او سیاسي رهبرانو نه باید په دې برخه کې نظر واخیستل شي. بلخوا د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم د دغه تفاهم لیک لاسلیکول د نه منلو وړ ګڼلي او ویلي دي چې د افغانستان له دښمن سره د تفاهم لیک لاسلیکول دوی ته د منلو وړ نه دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ناټو مشران په افغانستان کې تر 2012 کال وروسته هم د خپل حضور د دوام په اړه غور کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ویلي چې ناټو سازمان په دغه هیواد کې د یوې اډې د ساتلو هیله لري. د دې اډې سره به یو شمېر امریکایي ځواکونه هم په دې هیواد کې پاتې کیږي چې دا به له دې هیواد د امریکایي ټولو سرتیرو د وتلو له پلان سره په تضاد کې وي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو او د ناتو د نورو غړو هیوادونو مشرانو په دې اړه چې په څه ډول کولی شي په راتلونکي کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي بحثونه تیز کړي چې ښایي په نتیجه کې یو شمېر امریکایي سرتیري وروسته له هغې چې د باراک اوباما د ولسمشرۍ دوره پای ته رسیږي هم په دې هیواد کې امپاتې شي. د اوباما د جمهوري ریاست دا دوهمه دوره په 2012 میلادي کال پای ته رسیږي. دا خبره په افغانستان کې لوړ رتبه امریکایي جنرال اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته وکړه. جنرال جان کیمپل چې په افغانستان کې د ناتو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د قماندان په توګه دنده ترسره کوي وویل د ناتو پوځي قماندانان په پام کې لري چې په کابل کې یوه اډه پرانیزي چې د مرستو د ویشلو او د وسلو د رانیولو په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته کوي او هم به له دې اډې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هڅې مخته وړل کیږي. جنرال کیمپل ویل یو شمېر هیوادونه به لیواله وي چې په ځینو برخو کې کولی شي له افغانستان سره مرسته وکړي. د دې پر ځای چې دوی په انفرادي ډول دا مسله وڅېړي د ناتو یو مرکزي دفتر به دغه چارې تنظیموي. هغه په دې اړه چې د ناتو څه شمېر سرتیري به په افغانستان کې پاتېږي او دغه اډه به په کوم ځای کې وي له وخته مخکې خبره وبلله. پر دې مسلې د ناتو 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د مې په نیمایي کې د ترکیې په غونډه کې مقدماتي خبرې کړې وې. د ناتو د غړو هیوادونو پوځي مشرانو هم پر دې مسلې تېره اونۍ په بروکسل کې خبرې کړې وې. د ناتو مشران هیله مند دي چې د افغانستان په اړه یوه پریکړه د دې سازمان د راتلونکي سرمشري د مخه نهایي کړي. د پولند پلازمېنه وارسا به د راتلونکي 2016 میلادي کال په جولای میاشت کې د ناتو د سرمشري کوربه وي. د ناتو عمومي منشي ینس استولتنبرګ په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې زموږ د راتلونکي حضور مشري به ملکیان مخته وړي. دا به لوی حضور نه وي، خو پوځي ډله به هم ورسره ملاوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د ناتو د اوږدې مودې د حضور په اړه خبرې د دې یوه بله نښه ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د خپلې ژمنې د نه عملي کېدو په برخه کې ورسره مخامخ دی. د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له مخې امریکایي ځواکونه اجازه لري پر هغو اهدافو برید وکړي چې امنیتي خطر انګېرل کېږي، خو په دې اړه چې آیا دغه ځواکونه به د اسلامي دولت د ډلې اهداف هم په نښه کړي، جنرال جان کمپل له څرګندونو ډډه وکړه، خو زیاته کړه چې دته ټول هغه صلاحیت ورکل شوی چې د ائتلافي ځواکونو د مسؤلیت لپاره ورته اړتیا ده. خو هغه د دې یادونه هم وکړه چې که په 2010 میلادي کال کې د امریکایي سرتیرو فعالیت د ناتو د قمندانۍ په چوکاټ کې تنظیمیږي، د دغو عملیاتو د دوام لپاره به دې ته اړتیا وي چې پر دغې مسلې نوې خبرې وشي.
راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ویلي چې ناټو هیله منه ده په کابل کې د دغو پوځیانو لپاره له 2010 کال وروسته یوه اډه ولري او له دې ځایه خپل ټول فعالیتونه تنظیم کړي. جنرال جان کیمبل دا هم ویلي چې اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې خپل فعالیت نه دی پیل کړی، خو په فعالانه توګه د خلکو د استخدام هڅه کوي او تر اوسه یې خلک هم استخدام کړي دي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
تاکل شوې د آسیا د زړه هیوادونو د لوړپوړو چارواکو د غونډه سبا دوشنبه د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې جوړ شي. د بهرنی چارو وزارت یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې ناسته کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی ګډون کوي. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي په دا ډول ناستو کې نوي مسایل نه مطرح کیږي او په دې غونډه کې به هم تر ډیره په تکراري مسایلو بحث وشي. ناجی صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د دوشنبه ورځې غونډه د آسیا د زړه هیوادونو پنځمې ناستې ته د چمتووالي په هدف جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی ګډون کوي.
د
دوی د سفر هدف دا دی تر څو د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د استانبول د بهیر د پنځمې ناستې د چمتووالي په غونډه کې ګډون وکړي. دا ناسته ټاکل شوې چې روان میلادي کال د نومبر په وروستۍ یا هم د دسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان په اسلام آباد کې ترسره شي.
ویل کېږي چې د پاکستان په اسلام آباد کې د دوشنبه ورځې د غونډې کوربتوب به د افغانستان د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر چودري اعزاز احمد په غاړه وي. په کابل کې د پاکستان سفارت هم ازادي رادیو ته د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره د دې غونډې په اړه جزئیات ورکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې ناسته کې د 12 غړیو هیوادونو استازي، د 14 ملاتړ کوونکو هیوادونو چارواکي او د 12 نړیوالو او سیمه ییزو شرکتونو استازي برخه اخلي. د اسنبول پروسه د 2011 میلادي کال د نومبر په 2مه نیټه په ترکیه کې پیل شو چې تر اوسه څلور غونډې ترسره کړې دي. په دا ډول ناستو کې تر ډیره په سیمه ییزو او په ځنګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کیږي. په عین حال کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال دا ډول ناستې د افغانستان لپاره به ګټې بولي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل تر هغې چې د غونډې پریکړې عملي نشي نو دا ډول ناستې به په سیمه کې د بدلون سبب نشي.
استانبول د غونډې په سلسلو کې په یو دوه غونډو کې چې موږ ګډون کړی دی، زموږ تجربه دا ده چې په دغه غونډو کې پر دې ټینګار کېږي چې افغانستان مهم دی، د افغانستان سوله د سیمې لپاره مهمه ده، د افغانستان ترانزیتي موقعیت د سیمې لپاره مهم دی. اما د یوې غونډې نه بلې غونډې ته د پرمختګونو او د وضعیت کې د بدلون کومې نښې نه لیدلېږي.
ښاغلي لیوال وویل چې په دا ډول ناستو کې تر ډېره په سیمه کې امنیت او سوله د غونډې مهمې خبرې دي، خو دا ډول څرګندونې او غونډې تر اوسه په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د یو شمیر افغان کتونکو په وینا دا ډول ناستې تر ډیره نمایشي بڼه لري او د افغانستان ستونزې پکې نه حل کیږي. دوی وایي که چیرې د آسیا د زړه هیوادونو د ناستو هدف په سیمه کې امنیت او سوله وي نو باید د غونډې پریکړې په عملي ډول خلکو ته څرګندې شي.
راپور کې مو اوریدل چې سبا دوشنبه د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې دا استانبول پروسې آسیا زړه هیوادونو لوړپوړي مشران د دې پروسې په پنځمې عمومي غونډې باندې بحث کوي. په عین حال کې اوري چې افغانستان پاکستان یو شمیر ژورنالیستان په دې نظر دي چې د دواړو هیوادونو ځوانان کولی شي د سیمې په سوله او ثبات کې فعاله ونډه واخلي. په دې مقصد د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو یو شمیر ژورنالیستان راټول شوي وو او د افغانستان او پاکستان خلکو او حکومتونو ته یې ویل چې سوله او ثبات د دواړو لورو په ګټه ده. دا نسه د مؤسسې نوین جوان افغانستان لخوا ترتیب شوي 15 ورځې به دوام کوي او افغان او پاکستان ژورنالیستان به پکې خپل نظریات تبادله کوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان یو شمیر ژورنالیستان وایي چې که د دواړو هیوادونو ځوانان سره یو موټی او هڅې وکړي کولی شي چې په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې جنګ جګړې په سوله او ثبات بدلې کړي. یو شمیر افغان او پاکستانی ژورنالیستانو دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ګډې ناسته کې وکړې. د افغانستان او پاکستان د یو شمیر ژورنالیستانو دغه ګډه غونډه د مؤسسې نوین جوانان افغانستان لخوا ترتیب شوې او 15 ورځې به دوام وکړي. د دې مؤسسې مشر الیاس عالمی د جوړې ګډې ناستې د هدفونو په اړه وویل.
هدف اساسی برنامه امروز مامیست که جوانای دو کشور
زموږ د نننې غونډې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ځوانان په اختلافونو وپوهیږي او د لمنځه وړلو لپاره یې کار وکړي او د همدې هڅو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو خلک سره نږدې کړو.
په یاد غونډه کې د پاکستان د پېښور، سند، پنجاب، آزاد کشمیر او د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو 8 ژورنالیستانو برخه اخیستې ده. دوی وویل د افغانستان او پاکستان خلک ګډ فرهنګ، ګډ ارزښتونه، ګډ تاریخ او ګډې ګټې لري او په کار ده چې دغه ارزښتونه د ځوان کل د یووالي او هڅو په نتیجه کې خوندي پاتې شي. دوی دا هم وویل ناامني د دواړو هیوادونو ستونزه ده او دغه ستونزه د دواړو هیوادونو د خلکو او حکومتونو په ګډو مبارزو لمنځه تللی شي. د پاکستان یوې ژورنالیستې سمینه امتیاز وویل حکومت د خلکو په اراده جوړیږي او خلک چې سوله غواړي حکومتونه مجبور دي چې د خلکو له خوښې سره سم عمل وکړي. موږ له خلکو او حکومتونو غواړو چې د دواړو هیوادونو سولې او ثبات ته هڅې وکړي.
ہمارے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان بہتر تعلقات پیدا ہوں. دو
زمنگ دراتک مقصد دادے چھ دخل کو ترمائنز خیاری کی ٹنگی کرو. د افغانستان او پاکستان خلک سوله غواړي. موږ غواړو چې اختلافونه ورک او د دواړو هیوادونو ګډ ارزښتونه په ګډه سره وساتو. غواړو ځوان نسل د سولې او پخلاینې نسل واوسي.
یو بل پاکستانی ژورنالیست امتیاز علی وویل چې د دغه ناستې د سولې ګډ پیغام به د پاکستان ګډ ګډ ته ورسوي.
اثر په واه په کار دی. رائټرز ته د مخفل سوسایټی دا نو په یو وخت زه په زرګو خلکو ته دا میسج دا پیغام ما ورسولو دا اتیوسل زر دو زر ته زما په ذریعه دغه سزل بل ته زموږ بلاګ رائټرز دي هغوی به دا انشاءالله لیکي نو چې دا خبرې عوامو ته ورسي نو چې عوامو سوچ مثبت شي هم پاکستان کې هم افغانستان کې نو اله به امن راځي.
په دې ناسته کې دا هم وویل شول چې د دواړو هیوادونو د نفوسو 80% ځوانان جوړوي او دوی ټول د دواړو هیوادونو ترمنځ د مینې او پخلاینې پلوي کوي. د مؤسسې نوین جوانان افغانستان مسؤلینو هیله وښوده چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دې د جوړې ګډې ناستې د سولې او پخلاینې د هیلو پوره کولو ته هڅې وکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
خوس وخت ازادي راډیو ته غوښتل چې د سهار له د ماښام تر په 2:15 منځنۍ څپه او اف ام 3:15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو د ویب سایټ ادرس دی ازادي راډیو ټکی اورګ چې کولای شئ ترې ازادي راډیو په آنلاین توګه واورئ او همداراز مطالبې وګورئ او ویلولې. د پښتو فیسبوک پاڼې د خوښولو لپاره facebook.com/azadiradio ولیکئ. د خپلې سیمې ښکلي انځورونه هم راولېږئ څو له نومونو سره مو یو ځای درته خپاره شي او همداراز تازه خبرونه هم په دغې پاڼه کې کتلی شئ. پاتې د facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو د رحمت الله افغان لخوا لیکل شوي راپور ته. د افغانستان ولسي جرګه او د امنیتي چارو کارپوهان د حکومت لخوا غیر مسؤولو کسانو ته د وسلو مهماتو ویشل په اوږدمهال کې د هیواد په زیان بولي.
په دې وروستیو کې د کندوز والی محمد عمر صافی له بهرنیو رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې په دې ولایت کې یو شمیر غیر مسؤولو کسانو ته وسلې ورکړي، خو څو له افغان ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد وجنګیږي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه مسأله په کلکه ردوي او وایي چې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو سره د هر ډول مقابلې بشپړ توان ثابت کړی دی او دغه توان لري. ډېر نور جزئیات بیا هم د رحمت الله افغان راپور کې.
که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په شمال کې غیر مسؤولو وسلوالو ته د وسلو او مهماتو د ورکړې خبره ردوي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي او کارپوهان وایي حکومت په شمال کې غیر مسؤولو وسلوالو ته وسلې او مهمات ورکړي. د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت باید غیر مسؤولو وسلوالو ته وسلې او مهمات ورنکړي او پر ځای افغان امنیتي ځواکونه لا پسې پیاوړي کړي.
دولت باید سنجیده سوچ وکړي او خودسرانه دغه وسلوال له دې نه ټول ولسونه په تنګ دي. دا نه چې دغسې یو اصلیه چاته ورکړي، د نن ورځې لپاره دا منطقه ساتمه، نن خو با منطقه امنیت راولي فزیکي، خو سبا لپاره بیا لوی خطر د دولت او د مرکزي دولت لپاره هم جوړېدلی شي.
ډیلی نیوز خپرونې د کندوز د والي محمد عمر صافی له قوله لیکلي چې شاوخوا زر جنګیالي چې د ګڼ شمېر پخواني جهادي قوماندانانو لخوا یې مشري کېږي استخدام شوي او په وروستیو اونیو کې ورته وسلې او پیسې ورکړل سوي دي. څو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د وسلوالو پر ضد وجنګیږي، خو د سیاسي او امنیتي چارو افغان کارپوهان په شمال کې غیر مسؤولو کسانو ته د وسلو توزیع یو خطرناک کار بولي. د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل په لنډ مهال کې یاد وسلوال د حکومت په ګټه، خو په اوږد مهال کې حکومت ته په یو ستر سرخوږي بدلیږي.
په احتمالي توګه کېدای سي په لنډ مهال کې نتیجه ورکړي، خو په اوږد مهال کې به داسې نه وي. خپله دا کار د ناامنیو، کورنۍ جګړو او په اقلیت قومونو باندې فشار راوړلو ته زمینه برابروي. د حکومت دا اقدام به د افغانستان راتلونکي ته یو مشکل جوړ کړي.
دا چې د افغانستان حکومت په شمال کې غیر مسؤولو کسانو ته وسلې ورکړي، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دا خبر په کلکه ردوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه کولای شي چې د وسلوالو پر ضد جګړه وکړي.
کورنۍ چارو وزارت اسلحه نه توزیع کوي او دا زموږ پالیسي هم نه ده چې عام خلکو ته اسلحه ورکړو. موږ خپل امنیتي ځواکونه لرو او د افغانستان امنیت د افغانستان ملي پولیس ساتي. کورنۍ چارو وزارت چا ته نه اسلحه ورکوي او په آینده کې به موږ چا ته اسلحه ورنکړو.
خو په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان هم دا خبره مني چې څه موده وړاندې د کندوز په جګړه کې غیر مسؤولو کسانو ته مهمات ویشل سوي دي. نیوز ډیلی خپرونه لیکي په دې توګه د ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت هغه پالیسۍ ته زیان رسېدلی چې غوښتل یې د هغو زورواکو نفوذ راکم کړي چې په پخواني حکومت کې مهمې څوکۍ ترلاسه کړې وې. د سیاسي چارو کارپوهان غیر مسؤولو کسانو ته د وسلو او مهماتو ورکړه یوه ناکامه تجربه بولي او وایي چې په افغانستان کې دې ته ورته تجربه په اتیامې لسیزه کې هم تکرار شوې چې بالاخره د وخت د حکیم نجیب الله حکومت پکې انسکور شو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د قانونو وزارت وایي تر اوسه هندي کنسرسیوم رسما دا نه دی ویلي چې دوی د حاجیګک د اوسپنې پر کان پانګونه نه کوي. هندي رسنیو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې پر دغه کان د پانګونې لپاره د جوړ شوي کنسرسیوم اکثره هندي شرکتونه له خپلې پریکړې په شا شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د هندي کنسرسیوم د دې اقدام انګیزه سیاسي بولي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د حاجیګک د اوسپنې پرکان د هندي شرکتونو د نه پانګونې لامل ظاهرا د لازمو اسانتیاو او تاسیساتو نه موجودیت ښودل سوی، خو راپورونه وایي چې دا پریکړه له پاکستان سره د افغان دولت د نږدې کېدو په نتیجه کې سوې ده. د هندي شرکتونو څخه جوړ کنسرسیوم په روسي کې ویل چې د حاجیګک پرکان د نږدې 11 میلیارد ډالر پانګونې څخه تیریږي، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت مرستیال عبدالقدوس حمیدی د اکشن پیپر اوس خبري اعلان ته ویل چې تر اوسه ورته په دې اړه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی.
اطلاعیه
رسمي دی تر اوسه موږ د هندي کنسرسیوم له لوري رسمي اطلاعیه نه ترلاسه کړې. کوم ترلاسه کړې وای نو ته باندې تاسو سره مو شریکوله. په همدې حال کې په کابل کې د هند سفیر امر سینا په خپل ټوټر پانه کې دا یو غنګوسه بللې چې ګڼې هندي کنسرسیوم پر حاجیګه کان له پانګونې تیر سوی دی. دوی ویلي چې په دې ارتباط تر اوسه کومه پریکړه نه ده سوې، خو د هند فاینانشل اکسپرس ورسپانې د یو هندي حکومتي سرچینې په حواله ویلي چې دا اقدام اسلام آباد ته د کابل د زیات تمایل په خبرګون سوی دی. د حاجګه کان په بامیان کې دی چې د راپورونو له مخې د اوسپنې د لرلو له اړخه د نړۍ دریم ستر کان بلل کېږي. د دغه کان له څلورو څخه د درو برخو د کیندنې قرارداد په 2012 میلادي کال کې د هند دولتي شرکت سټیل اتورټي اف انډیا ته ورکړل سو او د یوې بلې برخې ګټونکی د کاناډا کیلو ګولډ ماینز شرکت و. خدا چې که هندي کنسرسیوم د حاجیګک پر کان د پانګونې د نه کولو پریکړه کړې وي نو لامل به یې څه وي؟ د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي ښایي یو علت یې پاکستان ته د افغان حکومت نږدېوالی وي.
زما په نظر سره ډېر زیات عوامل به دغه وي چې نږدېواله د پاکستان سره چې هغه دوی نگاه دی سیاسی نه او یو سلسله نور مشکلات به هندوستان سره لري. دغه البته د هندوستان لپاره خوشایند نه دی چې موږ په اصطلاح د هندوستان د دښمن سره په دومره اندازه نږدېواله پیدا کړو چې منافع د هندوستان په خطر کې ولویږي.
په افغانستان کې موجوده قانون د راتلونکي لپاره د دې هیواد د اقتصادي ودې عمده منابع ګڼل کېږي. په دغه هیواد کې د هند د میلیاردونو ډالرو پانګونې ته په کتو د چارو څېړونکي د افغان حکومت پر سیاست انتقاد کوي چې ښایي د هیواد پاکستان ته د زیاتو امتیازونو په ورکولو سره د هند مرستې له لاسه ورکړي.
وخت په افغانستان کې شپږ بجې او دېرش دقیقې شو. البته لس ثانیې موږ زیات وغږېدو. جب شې څو بخی
خواهش میکنم. خسته نباشین شما. سلام علیکم. در این یک ساعت، در این نیم ساعت از برنامه از مجله خبری رادیو آزادی در صدر مطالب خبری ما مشنوین که در صورت پذیرفته نشدن خواست ولیسی جرگه احتمال میرود تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان از سوی اعضای این جرگه لغو شده اعلان شود. یک جنرال بلندپایه آمریکایی گفته که ناتو خواهد یک پایگاهش را در افغانستان حفظ کند. اما پیش از تفصیل اینها همکارم ستار فروغ خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
در ابتدا سرخط چند خبر. فردا نشست کشورهای قلب آسیا در پاکستان برگزار می شود. یک مذاکره کننده ایرانی می گوید که تهران توافق کرده است که به مفتشین سازمان ملل متحد اجازه دسترسی از قبل تنظیم شده به تأسیسات نظامی ایران را بدهد و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی حمله مرگبار اخیر انتحاری بر یک مسجد شیعیان در این کشور را یک حمله فجیع تروریستی توصیف کرده است. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید معین سیاسی این وزارت به هدف اشتراک در نشست قلب آسیا به پاکستان سفر کرده است. احمد شکیب مستقنی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت قرار است فردا اسلام آباد میزبان مقامهای ارشد میزبان کنفرانس کشورهای قلب آسیا باشد.
هدف از این سفر ایشان اشتراک در نشست مقامات ارشد پروسه استانبول یا قلب آسیا است که فردا یکی از نشست‌های مقامات ارشد است.
ریاست مشترک این نشست را حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و اعزاز احمد چودری وزیر خارجه پاکستان به عهده خواهند داشت. گفته شده که نماینده های 12 کشور اشتراک کننده، 16 کشور حمایت کننده و 12 نهاد منطقوی و فرامنطقوی نیز برای اشتراک در این اجلاس دعوت شدند. کنفرانس کشورهای قلب آسیا ادامه پروسه استانبول است که به هدف اساسیان افزایش همکاری های منطقوی می باشد. اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگویند در تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان میان شورای امنیت ملی و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان هماهنگی وجود نداشته است. عبدالحی آخونزاده معاون این کمیسیون امروز به خبرنگاران گفت مشاور شورای امنیت ملی را به هدف ارائه وضاحت در این مورد در مورد تغییرات ایجاد شده در این تفاهم نامه به نشست عمومی ولسی جرگه فرا خواهند خواند. آقای آخونزاده گفت آنان احتمالاً این تفاهم نامه را در صورت پذیرفته نشدن شرایطشان لغو شده اعلان خواهند کرد و این اظهارات را پس از پایان بحث‌های سری با رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی بیان کرد. این در حال است که ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه گفته است که این تفاهم‌نامه نهایی و اجرایی نمی‌باشد. در خبرنامه آمده است که هر گونه تعامل منافع ملی افغانستان در نظر گرفته خواهد شد. محمد معصوم سونگزی نامزد وزارت دفاع به عنوان سرپرست این وزارت، جنرال عبدالخالق به عیس معاون اول و جنرال قدمشا به صفت لویدر سیز وزارت دفاع رسمن وظایفشان را آغاز کردند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی امروز سرپرست وزارت دفاع، معاون اول و لویدر سیز این وزارت را تا دفاترشان همراهی و به منصوبین وزارت دفاع معرفی کرد. ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت که معصوم سونگزی برای گرفتن رای اعتماد به ولس جرگه معرفی شده است. مقام های امنیتی ولایت هلمند میگویند که در حمله مخالفان مصالح دولت بر پسته های نیروهای امنیتی در ولسوالی سنگین 5 پلیس کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند که در حمله های طالبان مصالح بر پسته های امنیتی در ولایت هلمند حداقل 10 پلیس کشته شده و 16 تن دیگر زخم برداشتند. ادامه اخبار. یک مذاکره کننده ایرانی میگوید تهران توافق کرده است که به مفتشین سازمان ملل متحد به اساس بخش توافقنامه اتمی با جهان اجازه دسترسی از قبل تنظیم شده به تاسیسات نظامی این کشور را بدهد. این سخنان عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران پس از آن از سوی تلویزیون دولتی نشر شد که به اساس گزارش او و جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در یک جلسه پرآشوب سری پارلمان اشتراک کردند. از یک عضو پارلمان نقل شده که میگوید مفتشین ملل متحد اجازه خواهند داشت که نمونه های محیطی را از این ساحات جمع آوری کنند. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی حمله مرگبار انتحاری بر یک مسجد شیعیان در این کشور را یک حمله فجیع تروریستی توصیف کرده و تعهد کرده است که هر اشتراک کننده، پلانگذار، حمایت کننده، همکاری کننده یا طرفدار این حمله را مجازات نماید. ریاض پیش از این گفت انتحار کننده ای که به روز جمعه در یک مسجد شیعیان در آن کشور 21 تن را کشت تابعی عربستان سعودی بود و با گروه دولت اسلامی ارتباط داشت. قوای حکومتی عراق که از حمایت ملیشه‌های شیعه و جنگجویان سنی برخوردارند به طرف شهر رمادی در حال پیشروی‌اند. از امیر الفهدوی رهبر قبایل محلی سنی نقل شده که میگوید قوای یکجا شده حالا شهر حسیبه را در کنترل خود دارند. این شهر در 10 کیلومتری رمادی موقعیت دارد. تصرف رمادی مرکز ولایت انبار در رفته ماه می شکست بزرگ برای اردوی عراق بود. گزارش‌ها می‌رسانند که الکسیموس گفوی قماندان پیشتاز جدایی طلب طرفدار روسیه با حداقل 6 شورشی دیگر در یک حمله گروه ناشناس در شرق اوکراین کشته شده است. یک دفتر مطبوعاتی مربوط منطقه لوهانسک که در کنترل جدایی طلبان است به روز شنبه گفت که موس گفوی زمان کشته شد که موترش منفجر گردید و سپس هدف کمین حمله کننده هایی که با ماشیندار تیراندازی کردند قرار گرفت و یک آوازخوان سویدنی برنده امسال رقابت های یورو ویژن شد. We are the heroes of our time. مونس زل مرلو در این رقابت که دیشب برگزار شد رقیبانش را از روسیه و ایتالیا شکست داد. این آوازخوان 28 ساله قبلا به ایس گوینده تلویزیون هم کار کرده است. مقام دوم در رقابت‌های یوروویژن را روسیه و سوم را ایتالیا کسب کردند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه مجله خبری با همکارم جمشید حبیب‌زاده باشید.
تشکر از ستار فروخ که خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را تقدیم کرد. ساعت 6:37 از دقیقه شد. از اینکه با ما هستین یک دنیا تشکر. در بخش تکنیک انجینیر عبیدالله وید با من همکاری میکند. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل مشنوین. اگر خواستهای وکلا در نظر گرفته نشود احتمال می رود فردا تفاهم‌نامه تبادل معلومات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان لغو شده اعلان گردد.
برای فعلا تفاهم‌نامه‌ای که قبلا امضا شده است لغو می شود. ما فیصله کردیم هر آن کسی را که این موضوع را پیشنهاد کرده و در آن تغییرات به وجود آورده که هم مشاور امنیت ملی است به ولسی جرگه خواسته می شود.
معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه بود. یک جنرال بلندپایه امریکایی گفته که ناتو میخواهد یک پایگاهش را در افغانستان حفظ کند. فردا مقامات ارشد کشورهای قلب آسیا در یک نشست در اسلام آباد گرده هم میآیند. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان هم در این نشست اشتراک میکند.
هدف از این سفر ایشان اشتراک در نشست مقامات ارشد روسیه، استانبول یا قلب آسیا.
و در این باره نیز خواهید شنید که برخی از خبرنگاران افغان و پاکستانی بر ضرورت سهمگیری جوانان هر دو کشور در صلح و ثبات منطقه تاکید کردند.
قسمی که پیشتر هم گفتیم کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه هشدار داده که در صورت پذیرفته نشدن پیشنهادهای اعضای این جرگه در تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان، این تفاهم نامه را لغو اعلان شده خواهند خواند. ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته که در همین ارتباط مشاور شورای امنیت را نیز برای پاسخگویی به جلسه عمومی فرا خواند. قرار بود روز یکشنبه مشاور شورای امنیت و رئیس عمومی امنیت ملی در پیوند به امضای مسوده این تفاهم نامه با کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه وضاحت دهند، اما تنها رحمت الله نبیل به این کمیسیون حضور یافت و گفتگوها در رابطه به آن در پشت درهای بسته انجام شد. بیشتر در این مورد در گزارش از همکارم نظیفه محبوبی بشنوین.
ولسی جرگه افغانستان فردا موقفش را در برابر تصمیم حکومت افغانستان در پیوند به تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان اعلام میکند. در حالی که بر بنیاد فیصله ولسی جرگه مشاور شورای امنیت ملی باید روز یکشنبه برای پاسخگویی در این باره به کمیسیون امنیت داخلی حضور پیدا میکرد، اما تنها رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به این کمیسیون حضور یافت و نشست سری اعلام شد. با این همه پس از چند ساعت گفتگوها در پشت درهای بسته، عبدالحی آخنزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی به خبرنگاران گفت که در صورت پذیرفته نشدن شرایط ولسی جرگه، تفاهمنامه تبادل اطلاعات میان دو کشور از سوی این جرگه ملغا اعلام خواهد شد. عبدالحی آخنزاده میگوید که بخش دیگر فیصله این کمیسیون وضاحت دهی مشاور شورای امنیت ملی به روز دوشنبه در رابطه با تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان است.
برای فعلا تفاهمنامه‌ای که قبلا امضا شده است لغو می شود. ما فیصله کردیم آن کسی را که این موضوع را پیشنهاد کرده و در آن تغییرات به وجود آورده که او مشاور امنیت ملی است به ولسی جرگه خواسته می شود و در این مورد با وضاحت به پارلمان معلومات بدهد که چرا وی به این تفاهمنامه اینقدر دلچسپی داشته و در کدام موارد او تغییرات ایجاد کرده که امنیت ملی در آن مورد آن آگاهی نداشت.
اما در پشت درهای بسته میان اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه با رئیس عمومی امنیت ملی چه بحثی شده است؟ شکیبا هاشمی یک عضو دیگر این کمیسیون میگوید که رحمت الله نبیل برای آنان گفته است که از امضای این تفاهمنامه آگاه نبوده است. خانم هاشمی میگوید تا زمانی که برای امضای این تفاهمنامه اجماع ملی صورت نگیرد، این تفاهمنامه امضا نخواهد شد.
کسایی که خواسته بودند که بعد از 12 ساعت بعضی موارد در اینجا جای به جای شود و او را رئیس امنیت خبر نداشت، این فردا افشا میشه و این ما او کسی که این کار کرده باشه باید خواهانی هستیم که به هر پست که باشند یعنی از صحنه اونا دور شوند. تا که اینا نظریات عمومی خود نتن اجماع در این صورت نگیره، این تفاهمنامه امضا شده به شمار نمیره.
موضوع تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان هفته گذشته سرحد خبرها را ساخت. شورای ملی چهره‌های مطرح سیاسی این کشور در برابر آن عکس‌العمل‌های جدی نشان دادند. حال برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی که نمی‌خواهند نامی از آنان گرفته شود میگویند در 5 سفر اخیر که مقام‌های پاکستان به افغانستان داشتند، از رئیس جمهور و مشاور شورای امنیت ملی خواستند تا رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی در نشست‌های آنان حضور نداشته باشد و حتی در امضای این تفاهمنامه با وی مشوره نشده است. منبع میگوید معلوماتی که آنان به دست آوردند در تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی بیشترین تلاش از دفتر شورای امنیت ملی بوده است و در 12 ساعت در این تفاهمنامه تغییراتی نیز در همین دفتر آورده شده است. و همچنان میگوید که آقای نبیل برای آنان گفته است که حتی سر و صداها بر سر امضای این تفاهمنامه میان وی و دیگر مقام‌های ریاست جمهوری رخ داده است. و در نهایت آقای نبیل تصمیم به استعفا گرفته است. منبع همچنان میگوید که فردا ولسی جرگه یکی از مقام‌های حکومت افغانستان را رد میکند. در این میان شکیبا هاشمی عضو ولسی جرگه میگوید که روز یکشنبه با آقای نبیل همچنان فیصله شده است تا در صورتی که رئیس جمهور این تفاهمنامه را امضا کند باید 5 پیش شرط در آن گنجانیده شده و در نظر گرفته شود. پیش شرط نخست در این تفاهمنامه حدود اجرایی در نظر گرفته شود و تمامی موضوعات در آن باید روشن باشد. شورای امنیت ملی و ریاست جمهوری در امضای این تفاهمنامه از دقت کار گیرند. از تمام رهبران سیاسی، جهادی و ریاست اجرایه در این باره باید نظر خواهی شود. به گفته وی پیش شرط چهارم در صورت امضای این تفاهمنامه اجماع عمومی و ملی تشکیل شود که اعضای شورای ملی نیز اشتراک داشته باشند و پس از آن از ذربین اعضای شورای ملی گذشته و سوی رئیس جمهور تایید شود. از سوی دیگر فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان نیز تصمیم بر امضای این تفاهمنامه را نکاهش می کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. یک جنرال بلندپایه آمریکایی گفته که ناتو می‌خواهد یک پایگاهش را در افغانستان حفظ کند. با حفظ این پایگاه شمار از نیروهای آمریکایی هم در افغانستان باقی خواهند ماند که این کار در تضاد با پلان خروج نیروهای آمریکایی از این کشور است. در این مورد گزارش داریم از تمیم اغگر که همین اکنون در استودیو با ما است.
ناتو امیدوار است تا در افغانستان یک پایگاه ایجاد کند. ایالات متحده آمریکا و رهبران کشورهای عضو ناتو بحث‌هایشان را در مورد اینکه چگونه می‌توانند در آینده از افغانستان حمایت کنند سرعت بخشیدند که ممکن در نتیجه آن یک تعداد از عساکر آمریکایی بعد از پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما نیز در افغانستان باقی بمانند. دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در سال 2070 میلادی به پایان می‌رسد. این اظهارات را شماری از جنرالان بلندرتبه آمریکایی با خبررسانی رویترز مطرح کردند. جنرال کمبل که به حیث قماندان حمایت قاطع در افغانستان کار می‌کند، می‌گوید قماندانان ناتو در نظر دارند تا یک پایگاه نظامی را در کابل ایجاد کنند که در بخش‌های تقسیم کمک‌ها و خریداری اسلحه سهولت ایجاد می‌کند و به گفته وی در این پایگاه نیروهای امنیتی افغان نیز آموزش خواهند دید. جنرال کمبل افزوده شماری از کشورها تمایل دارند تا در بخش‌هایی که می‌توانند با افغانستان کمک کنند به جای اینکه مسئله را به شکل انفرادی تعقیب کنند. به گفته وی یک دفتر مرکزی ناتو این امور را تنظیم خواهد کرد. وی این را که چه تعداد از نیروهای ناتو در افغانستان باقی خواهد ماند و پایگاه در کدام موقعیت ایجاد خواهد شد گفت هنوز وقت است. قبلا وزیران خارجه 28 کشور عضو ناتو تایید نشستی در نیمه ماه می سال جاری میلادی در ترکیه در این مورد گفتگوهای مقدماتی را انجام دادند. مقامات نظامی کشورهای عضو ناتو نیز هفته گذشته در این مورد در بروکسل بحث نمودند. مقامات ناتو امیدوارند تا قبل از جلسه رهبری ناتو در آینده نزدیک در مورد افغانستان یک تصمیم را اتخاذ کنند. وارسا مرکز پولند در جولای 2017 میلادی میزبان نشست رهبری ناتو خواهد بود.
در گزارش همکارم تمیم اغگر شنیدیم که یک جنرال بلندپایه آمریکایی گفته که ناتو میخواهد یک پایگاهش را در افغانستان حفظ کند. تشکر که با رادیو آزادی هستین. ولیسی جرگه و برخی از کارشناسان امنیتی افغان توزیع سلاح و مهمات از سوی حکومت به افراد غیر مسئول را به زیان کشور میدانند. این موضوع در حال مطرح می شود که والی قندوز به رسانه‌های خارجی تایید نموده که در این ولایت برای شمار از افراد غیر مسئول سلاح داده شده تا با مخالف این مسلح دولت بجنگند. بیشتر در این مورد در گزارش از همکارم نگین جهان آرا بشنوین.
هرچند وزارت داخلی افغانستان توزیع سلاح و مهمات به افراد غیر مسئول را رد کرده است، اما شماری از اعضای ولیسی جرگه و کارشناسان امنیتی می گویند که حکومت در برخی مناطق شمال کشور افراد غیر مسئول را مسلح ساخته است. نظیر احمد سی معاون دوم ولیسی جرگه افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت به جای دادن سلاح و مهمات به افراد غیر مسئول باید نیروهای امنیتی افغان را تقویت کند.
می شود که فردا باز به حکومت یک مشکل را ایجاد کند. در این مورد باید حکومت تجدید نظر بکند. از افراد مسلح غیر مسئول تمام مردم اذیت می بینند. درست است که این افراد مسلح برای فعلا در آوردن امنیت منطقه سهم دارند، اما در آینده مشکلات زیادی را نیز به بار خواهند آورد.
این در حال است که نشریه نیوز دیلی به قول از محمد عمر صافی والی قندوز نوشته که حدود 1000 جنگجویی که از سوی تعداد قماندانان پیشین جهادی رهبری می شوند در این ولایت استخدام شده اند. آقای صافی گفته است در روزهای اخیر برای این افراد غیر مسئول از سوی حکومت سلاح و پول توزیع شده و با حمایت از نیروهای افغان در مقابل مخالفین مسلح می جنگند. نشریه از قول یک مقام دیگر افغان می نویسد که نیروهای ملیشه به این منظور استخدام می شوند که با اراضی منطقه بلدیت داشته و نیروهای حکومتی به تنهایی نمی توانند جلو تندروان را بگیرند. از سوی همکارشناسان امنیتی و سیاسی توزیع اسلحه به افراد غیر مسئول در شمال کشور را خطرناک می خوانند. جاوید کوهستانی یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت در کوتاه مدت این ملیشه ها به نفع حکومت بوده، اما در دراز مدت به درد سر بزرگ مبدل خواهند شد.
احتمالاً از نظر کلی برای موقت بتوانند نتایج کوتاه مدت داشته باشند، اما در دراز مدت در کل جغرافیا چنین نخواهد بود و میتواند خود از این امر در آینده موجب بی‌امنی ها، جنگ‌های داخلی، فشار بر ساختارهای قومی و اقلیت‌ها باشد و مشکل ساز شود برای آینده افغانستان.
آقای کوهستانی نیز تایید میکند که حکومت تحت رهبری برخی قماندانان سابق جهادی در ولایات سرپل، بدخشان و قندوز سلاح و مهمات توزیع کرده و از آنان در جنگ با مخالفان مسلح دولت استفاده میکند. اما وزارت امور داخلی افغانستان توزیع اسلحه به افراد غیر مسئول در شمال کشور را رد کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان توانایی مقابله با مخالفین مسلح را دارند.
وزارت امور داخلی افغانستان به افراد ملکی اسلحه توزیع نمی کنه و سیاست و پالیسی ما هم نیست. نیروهای پلیس افغانستان ظرفیت و توانایی مبارزه با تروریسم داره و ما در هیچ جای به هیچ کسی به هیچ گروه اسلحه توزیع نمی کنیم و پالیسی هم نیست.
اما عبدالودود پیمان نماینده مردم ولایت قندوز در ولسی جرگه می گوید چندی قبل در جریان جنگ در این ولایت به افراد غیر مسئول اسلحه و مهمات از سوی حکومت توزیع شده است. در این حال برخی رسانه های بین المللی گفتند که با این کار به پلیسی حکومت رئیس جمهور اشرف غنی صدمه خواهد رسید و نخواهد توانست جلوی زورمندانی را بگیرد که در حکومت پیشین کرسی های مهمی را تصاحب کرده اند. کارشناسان سیاسی نیز توزیع اسلحه به افراد غیر مسئول را یک عمل ناکام خوانده می گویند نباید تجربه تلخ دهه 80 میلادی در افغانستان تکرار شود. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است نشست مقامات ارشد کشورهای قلب آسیا به روز دوشنبه در اسلام آباد پاکستان برگزار گردد. وزارت خارجه افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت معین سیاسی این وزارت به نمایندگی از افغانستان در این نشست شرکت می کند. در این حال برخی از کارشناسان افغان انتقاد دارند که در گذشته برگزاری همچون نشست ها موثریت برای تامین صلح و ثبات در افغانستان نداشته است. بیشتر در این مورد در گزارش از همکارم جاوید حسن زاده بشنوین.
وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست روز دوشنبه در اسلام آباد به هدف اتخاذ آمادگی ها برای برگزاری پنجمین نشست وزرای قلب آسیا یا پروسه استانبول میان مقامات ارشد برگزار میگردد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان برای یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای شرکت در این نشست از جانب افغانستان حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت در رأس یک هیئت وارد اسلام آباد گردیده است.
هدف از این سفر ایشان اشتراک در نشست مقامات ارشد پروسه استانبول یا قلب آسیا است که به خاطر اتخاذ آمادگی بهتر برای نشست وزرای امور خارجه کشورهای قلب آسیا یا پروسه استانبول که قرار است در اواخر ماه نوامبر و یا هم اوایل ماه دسامبر سال روان میلادی در اسلام آباد جمهوری پاکستان برگزار شود.
گفته می شود رهبری نشست فردا را در اسلام آباد حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و اعزاز احمد چوهدری وزیر خارجه پاکستان به عهده دارند. در این حال سفارت پاکستان در کابل نیز با ارسال اعلامیه به رادیو آزادی روی آجنده این نشست روشنی انداخته است. در اعلامیه گفته شده است که در نشست یک روزه مقامات ارشد کشورهای قلب آسیا نمایندگان 12 کشور عضو، نمایندگان 16 کشور حمایت کننده و نمایندگان 12 سازمان منطقوی و بین المللی شرکت می کنند. پروسه استانبول یا نشست وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا در سال 2011 میلادی آغاز گردیده و تا حال 4 نشست عمومی برگزار شده است. گفته می شود نشست پروسه استانبول قرار است در اواخر ماه نوامبر سال روان میلادی برای بار پنجم در پاکستان برگزار گردد. در این گونه نشست ها بیشتر روی مسائل مربوط به منطقه به خصوص پروسه صلح در افغانستان بحث می گردد. در این حال کارشناسان این گونه نشست ها را غیر مفید خوانده می گویند تصمیمی که در این نشست ها گرفته می شود درست پیگیری نمی گردد. عبدالغفور لیال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای و یکی از کارشناسان افغان
تو پروسه و سلسله مجالس به نام استانبول و یا قلب آسیا بسیار مفید نبوده. نشست های گذشته در یک دور از این نشست ما خودم هم اشتراک کردیم. تجربه ما ایست که در اونجا فقط مسائل متاسفانه مسائل تکراری، دیپلماتیک و مسائل تشریفاتی صحبت میشه. به این خاطر من فکر میکنم که توقع بسیار معجزه آسای از این گونه مجالس نباید.
آقای لیوال میگوید در این گونه نشست ها بیشتر مسئله امنیت در منطقه به خصوص صلح در افغانستان مهم خوانده می شود، اما کدام نتیجه عملی برای تامین ثبات در افغانستان ندارد. کارشناسان سفارش می کنند که هرگاه هدف راه‌اندازی این گونه نشست ها تامین صلح و ثبات در منطقه به خصوص افغانستان است، باید درست پیگیری شده و روی نتایج آن تاکید بیشتر صورت گیرد.
در این حال برخی از خبرنگاران افغانستان و پاکستان میگویند که جوانان هر دو کشور می توانند در صلح و ثبات منطقه سهم فعال داشته باشند. آنان که روز یکشنبه به همین منظور در کابل گرد هم آمده بودند گفتند که می خواهند تا به مردم و حکومت افغانستان و پاکستان نشان بدهند که صلح و ثبات به نفع هر دو کشور است. آرزو قیاسی در این مورد جزئیات می دهد.
برخی از خبرنگاران افغانستان و پاکستان ناامنی ها را چالش جدی برای هر دو کشور عنوان کرده، میگویند که این مشکل نیاز به مبارزه مشترک مردم و حکومت هر دو کشور دارد. آنان به این نظرند که اگر جوانان هر دو کشور متحد شده تلاش کنند، می توانند در تامین صلح و ثبات منطقه سهم فعال داشته باشند. برخی از خبرنگاران افغانستان و پاکستان این اظهارات را روز یکشنبه طی نشست مشترکی در کابل مطرح کردند. الیاس علمی رئیس این نهاد در مورد هدف این نشست چنین گفت:
هدف اساسی برنامه امروز ما همیست که جوانای دو کشور از مشترکات و سوء تفاهم هایی که بینشان وجود داره با خبر شوند و روی راه حل ها به خاطر سوء تفاهم ها کار کنند تا بتانیم مردم عام افغانستان و پاکستان با یکدیگر نزدیک بسازیم.
این نشست از سوی مؤسسه نوین جوانان افغانستان راه اندازی شده است و 5 روز دوام خواهد کرد. در این نشست 8 خبرنگار از مناطق قبایلی ایالت خیبر پشتونخوا، پشاور، سند و پنجاب پاکستان و کشمیر اشتراک نموده بودند. آنان گفتند که مردم افغانستان و پاکستان دارای زبان، کلتور و ارزش‌های مذهبی و تاریخی مشترکند و نیاز است تا این ارزش‌ها با اتحاد و تلاش‌های نسل جوان محفوظ بماند. سمینه امتیاز خبرنگار پاکستانی در این نشست گفت که حکومت ها به اراده مردم ایجاد می شود و وقتی مردم صلح می خواهند حکومت ها باید برای تامین آن تلاش کنند. وی از حکومت های افغانستان و پاکستان خواست تا برای تامین صلح تلاش های جدی را انجام دهند.
هدف از آمدن ما در اینجا این است که میان مردم هر دو کشور ارتباطات بهتر ایجاد شود. مردم پاکستان و افغانستان صلح می خواهند. ما می خواهیم که اختلافات میانشان را کم کنند و همه ما دارای زبان، کلتور و ارزش‌های تاریخی مشترک هستیم. ما می خواهیم این ارزش‌ها را با کمک جوانان هر دو کشور محفوظ نگه داریم و خواهان صلح و ثبات هستیم.
خبرنگاران افغان و پاکستانی در این نشست تاکید کردند که رسانه‌ها و خبرنگاران نیز مسئولیت دارند تا برای تامین صلح و ثبات در کشورهایشان تلاش ورزند. امتیاز علی یکی دیگر از خبرنگاران پاکستان گفت که آنان پیام صلح این نشست را به گوشه گوشه کشورشان خواهند رساند.
اثر پاول بکرده. رایترز تا
اثرگذاری بر مردم نیاز است. آنجا نویسنده است، مسئولین مکاتب است. من خودم نهاد مدنی را پیش می‌برم. پیام جوانان افغان را به هزاران تن رسانیده می‌توانم و به همین شکل دوستایم نیز این کار را می‌تواند و زمانی که ذهنیت مردم مثبت شود در هر دو کشور صلح تأمین شده می‌تواند.
خبرنگاران افغان و پاکستانی در این نشست تاکید کردند که 60% نفوذ هر دو کشور را جوانان تشکیل می‌دهند و همه‌شان حامیان صلح بوده و برای تامین ثبات تلاش‌های لازم را انجام خواهند داد. مسئولین مؤسسه نوین جوانان افغانستان ابراز امیدواری کردند که حکومت‌های هر دو کشور پیام نشست مشترک صلح و آشتی را در اولویت‌های کاریشان جا داده و برای تامین امنیت و ثبات از هر تلاش ممکن دریغ نورزند.
شما صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. تشکر که با ما هستین. مسئولان وزارت خارجه افغانستان از کتاب به نام سیاست خارجی افغانستان در سپهر همکاری‌های منطقه‌ای بازدید کرده و روی آن بحث کردند. بیشتر تنی نقگر میگوید.
سیاست خارجی افغانستان در سپهر همکاری منطقه‌ای کتابی است که در آن سیاست خارجی این کشور از نظر افغان‌ها دیده شده، نه از دید ایرانی‌ها و یا پاکستانی‌ها. این اظهارات را فرامرز تمنا رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه به روز یکشنبه هین بازدید از این کتاب مطرح کرد.
اگر خارجی ها میخواستن درباره افغانستان مطالعات داشته باشند، کتاب های پاکستانی، هندی و کتاب های ایرانی میخوندن و کتابی که پیش روی شماست یک دریچه است برای ورود به سیاست خارجی افغانستان از عینک افغانستان، نه از عینک پاکستان و ایران و سایر کشورها.
این کتاب که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان به چاپ رسیده، توسط 11 کارشناس در یک سال ترتیب شده است. مقامات وزارت خارجه میگویند با موجودیت مشکلات تکنیکی و بودجوی، باز هم این کتاب برای علاقمندان آن به نشر رسیده است. عتیق الله عاطف مل، معین اداری این وزارت، که در مراسم دیدار از کتاب سیاست خارجی افغانستان در سپهر همکاری منطقه‌ای حضور داشت، از کار و تلاش های کارشناسان در این راستا سپاسگزاری کرده و این کتاب را برای اتباع خارجی جهت شناخت دقیق از سیاست خارجی افغانستان مهم دانست. آقای عاطف مل سیاست کنونی این کشور را نسبت به سالهای قبل متفاوت خوانده و گفت در حال حاضر افغانستان یک عضو پر افتخار جامعه جهانی است.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شبتان خوش و خدا نگهدار.